و بجشوی سلامون احمد شیبریم ده هم خبرونه. په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن یو شمیر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي رډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ور نه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې دې میرمنو پر نړیوالو شخ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سل او څلور نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لوی لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې بارون کې موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پوري د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست صدراعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو څلوېښت کلونو کې د پاکستان یو صدراعظم هم له قانون سره سم خپله پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اته ویشت کسانو د صدارت چارې مخ ته وړي دي. د امریکا متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې څوارلس سبه تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شو. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېده. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. د نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د اګست په شلمه ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په ورستۍ یو اونۍ کې د طالبانو حکومت پنځه خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ایز خبريال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنۍ خبريال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمایز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خوانی ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. آر اس اف یا د بی پولی خبريالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبريالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست وروسته د 12000 خبريالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې اتیا سلنه شزینه خبريالان دي. په راپور کې راغلي د 1520 سب شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 1500 تلویزیونی شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې یو سلو اویای خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له یو دېرش څخه اتلس ته راکم شوی دی. د دې تر څنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او همداراز ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې کوم غوښتل چې پوښتنه وکړي یا نظر څرګند کړي نو برتر کوو. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې به ورسې اعلان کړم. لومړی شاغله مجددي ک تاسو ووایي د رسنیو مشکلات ډیر دي. لومړی به په دې خبري وکړو چې ولې ډیر رسنۍ بندې شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملما حبیبي ستا سلامونه وړاندې کوم. هغه څرنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړه د په هر دوه میاشتو کې موږ یو څرنه لرو د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. د کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو او فلمونو دغه مسایل باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود اغوی د همدغه بندیزونو له عمله بنده شو. او په دې کې هم زه ویل شم چې ځنه هغه رسنۍ هم خپل غ پالیسی بدل کړ او اوس ک اقتصادي سنځه ونلري نشرات لري لکه وم تلویزیون د چ سریالونه او دغه مسائل نشرول اوس نور برنامه لري یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل غ پالیسی بدل کړی دی او نشرات لري. راک رادیو په کلید گروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویل شم چې هغه زموږ اگر ختمه سیرنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو د کې مکتم په داګه شوې ده چې اغه اصلي لامل رسن د اقتصادي ستونزې ده. د کې شک نشته چې نور اقلاتو تلاسفسي یو ستونزه شته ده. دغه زن مقررات ستونزه په خبريالانو او رسنیو پر وړاندې شته ده، مګر دا د لامل نه دی ګرځېدل چې رسنۍ بندې مثلا اوس ویل شم چې دا ده تجلا رادیو په د پدیر په خوخه سره ویل شم چې ډیر د اوګد زند ورسته خپل نشرات شروع کړی دی خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیر مننه مجریدی صاحب. شغله حبیبي ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاسی و استاسی درانه ملما و اوریدین کتا. زبا مستقیم راسم استاسی ده سوال و زواب ده. زبا ده مجددی صاحب تو خبر سره تقریبا مغاگه ایما، ولی زین موارد دی چه زبا باید اغت اشاره او کوما چه دا پا مونگ بان تیر سوی دی او دا رقم پا نور رسانه بانه هم تیری دی. مونگا پا طول ده مونگا چون محلی رادیو و پا میدان ورده و که موقعت دلو ده هم در خمدور محلی رادیوگان هم پا درم درجه ولایتو که اعلانات نلری، یعنی ده اعلاناتو لنشتون سر مواجه دی، یعنی پا اعلاناتو او پا دیشان باندی دوی نچلیگی. ولی مونگا پا یو شوق و زوق و خپلو ده ولایت زوانانو تا ده یو عملی او علمی دگر ګرځولای وو او په یو شاو خوځا خو باندې به دوی راتلل او برنامه به مختبه ولې لایف برنامه وی او ډېر علمي او معلوماتي نشرات موږ دلو. ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی موږ خپل دغه جدول ورولېګ نو غوی په کې اسمونه هغه ونه کې خو په کې ونه نیول، یعنی اته د امر بالمعروف لخوانه موږ تقدیرم سوچ وسم تقدیرنامه او شانمسته ولی سره لدی هم د ځینو نورو اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنې سره او سلف سلف سانسور د دې باعث وګرځید چې ډیری رسنې هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، مونږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې مونږ لس کاله نشرات درلودل، ولی دوه درې ځلې د مونږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ، ځکه چې مونږ رادیو ړنګه شوه او هغه باندې راکټ ولګېده او څنګه پوستا وه، ډېر مشکلات راغلل، خو ولې بیا مونږ شروع وکړه. ولې دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ، او د هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ، چې دا تر اطلاعات فرهنګ هم لاړه او یو هیچ چا نه کوم ادارې نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي راسره څرګنده کړه. نو دا ویلی شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته، چې یو دېرشم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به درڅخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو، څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب، د رسنیو اقتصادي ستونزې عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خود کفا نه وي، په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
هو دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو و چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډیر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې، د روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډیر زیات و، د دې نه رسنۍ تغذیه کېدل. او هغه اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سناسه یو سبه رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي، مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مره مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول،
یعنی بیا یې هم کوي سناسه
یو څه سکهي، خو مګر دغه نه دی، د څه منظم شو نه دی، هغه سیستم چې په خو او هغه مر نه دی. زنه رسنه نه موږ اورو چې واسره یو څه ډیر لګي چې دغه ور نه دی، چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنه پکې و چلېږي، خو هغه ورسته روي هغه د رسنه د تیل یا د برخنا او د کور کرایه او دغه سیزونو په پکې اوسره اوزی. او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغه وضعیت کې ده چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري، حتی هغه د سیمایز بازار چې یو زر روپی یا 2000 روپی په میاشت کې غوښتل چې سیمایز رسنۍ لاره خپل اعلان خبره کړي، اغه دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لارې وترل شو، که څه هم هم دا اوس هغه عمره رسنۍ چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلی زوایم، زه دا یم چې دغه تجلی به د حبیبي صاحب شخصي پیسې نه به وچلېږي. هم د نورو رسنیو کې د سر رسنۍ هم موږ په ولایت کې لرو چې امتیاز خواوند تللی دی، دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي اگر اوړي د رسنۍ جنراتور جنراتور تیل اچوي یا د برښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعال ساتلې ده. په دې معنی نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول داسې معاش لري یا منظم مالي امکانات لري داسې نشته. موږ هغه زموږ څېړنه ښایي چې د 2000 رسنیز کارکوونکو نه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې فعالیت لري، نو په دوی کې 50% معاش لري، خو هغه معاش تقریبا 50% هغه معاش لري چې پخوا یې درلود او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمه ییز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي ماش شنلری، حتی زن وقتو که به خپل جیب نه لکه چه مخ که ما مثال ورکر اغا درستانه مصرف هم ورکهی خو اغا یو مسئولیت چه لری یو شوق چه خپل مسلک تا لری او دا چه نور در رسانه باید فعال وی او در خلق و آواز جکشی هم دسته وضعیت سر روان ده.
بله، ډیر زیات مننه مجددی سه. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون لاري را سره را اخلی حفیظی تاسو مرکلی وایم د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل لی څه کېدای شي؟
سلام خواسته تا و طولو درنو آوریدون کتا. متاسفانه در افغانستان سکوت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
بله
یالان و بنده بندیتون و محدودیتون و ازش شل دا یوازی درسانه این پا برخه که دوید در طالبان و واکمنه روز در طالبان و د افغانستان خزی لومبلنه قربانیان وی د طالبان په حکومت کې هغه نه یوازې په رسنۍ کې بلکې په مختلفو نورو برخو کې دیدوی مخاوني ول شو. علتونه ممکن زیات وکولای سي ووسی، ولی تر ټولو اساسي مسله یو خود د طالبان او د تیرو 15 کال مخکې چې دوی واکمن ول پر افغانستان باندې دیوی تاریخ د افغانستان ټول خلکو تروکانه او چې د خزو په وړاندې څه و دیدوی راتک یو ځل بیا خزي و ډارولې کړې خزي کورونو باندې کېنه ولې هیڅ پیر مېرمن نه دي په دې
باندې. ببخشید ستاسو منظور داره چه امبخینه دار سبب شو
دوی وزکر چه په یاو دفتر که دین نارینه سر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی اودیت ورت نور مسائل حتی خبریالانو سره چې مونږ په تماس کې یو وی وای چې کلار کله چې دوی د دفتر لوري ترازی طالبان دوی دروی چې د څل لپاره تاسو سره محرم نشته، نو دا هغه مسائل دي چې په اوسنۍ سخت شرایط و محدودیتونو سره دوی د خپلو رسنیزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه موارد دي چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي او بدبختانه ورځ تر بلې دا محدودیتونه زیاتیږي. لاره حتی دغه ته برابره سوې ده چې بالاخره د ښځو په وړاندې د رسنیو دروازې باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت همدغه ده چې باید په یو شکل باندې خپله ښځې دې ته مجبوره سي چې خپلې دندې پرېږدي. ما څو ورځې مخکې له یوې افغان خبریال سره خبرې کولې په همدغو مواردو باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسېدلې ده. هغه ویل یوازینی دلیل چې ما رسنۍ پرېښوده همدغه و چې په ما باندې ما جبري شو، یا مثلا کله چې بیا د راپور برخې ته ورغلم ځای مې بدل که په همدغه بهانه چې دا راپور دی سم ده، دا راپور دی ناسم ده، دا اړخ دی ولې آخیستی، دا اړخ دی ولې نه دی آخیستی، په همدغه بهانو تر هغې مرحلې پورې دا ورسوله چې بالاخره رسنۍ پرېږدي او له افغانستان ووزي. دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دي او تر اوسه پورې هم ډېر زیات خبریالان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ډېره مننه آغلې فیزی. شغله حبیبی تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلوده، خو هغوی ځواب نه کو در څه غوښتنې مو درلوده، په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وی چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې مونږ په خپل پریکړالیک کې لیکلي وو چې مونږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمی لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی معنا موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوانه ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف په خپل ځای ناسو له استخبارات نه ما یو کس را ته دی اچھا به چزله سو بسرا بغه په موږ به پټکیو خبرې کولې چې بسرنده دسی وکي دسی وکي دسی وکي اته دسی راغله چې دی استخبارات یو عادی مامور براغی اطلاعات فرهنګ رئیس بم راغخت مونږ بهم راغختو او ټول به راغخت لرته ویل شي فرمایشات به ورکول چې ما په دغه الفاظ او وخت ویډیو سي فرمایشات مونږ تر کول شي د ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم ودلود نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څوره د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره ستاسو د راسي د لاس کالو د اجارې پیسې ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکي او وخت کې فشار اولی په هغه منابع باندې چې باید پیسې ورکړي یعنی موږ کال په کال خپل پیسې ورکړي دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیه نه ګوري خپل اویزونه نه ګوري خپل سټډمنټس نه ګوري راځي او هغه مهر الله کوي بلغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټډمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړی دي بلغه بیا راسي به ته مهر الله خلاص کی یعنی تر دې حدا پورې چې منډه تر رسنه ده منډه تر هغه یعنی په ناو دي انو باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي موږ نه غواړو چې رسنۍ په هغه کې ښکېلې پاتې شي ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو ولی موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي موږ بے پاریتوب ته نه پرېږدي موږ ودې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي ځکه د غرسنۍ ما مخ کې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق او سراوي بیا هم هغه مونږ کولای شو چې په کلو کلو یو چلو
علي صاحب ډېر مننه مجددي صاحب تاکل څوزلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونې د کمیسون له لارې به تعقیب شي امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري لیکن اکثرا مشوینو چې د یاد استخبارات له لوري یاد امر بالمعروف له لوري خبري اعلان تورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري د دې دلیل سره تاسو کله چې له دوی سره خبري کوي دا موضوع ور سره مطرح کوي د دوی جواب څه وي
یو خو زموږ کې د تاسو په ختنه نه اوبې سره خبره ترشم رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی التبه دغه سوزوی چې د بیست خبره اکثره زونه مفته دغه شکایتونه راځي او یو د خوخي خبره دا چې درس مخکونه کې خپل مجاهد چې د قندهار خبري اعلان سره لیدل دي الته ویل دي چې په دوه ونه کې د رسنۍ قانون پلیکي کچیر دا کار وشي دا غبري او خبر وي مخکې هر کله کو او هداقل رسنۍ لپاره د هغې څه خبره یو تګلارې به معلومه شي چې کوم خواته لار شي او څنګه د غولري نشرات ولري دا شو دغه
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی د قانون له خبري اعلان سره پکې مشوره هم نوي شوی بیا هم خره تر دې چې هیڅ قانون نه وي
نه دا چې هیڅ قانون نه وي خره خو موږ ته که هم موږ سره مشوره نه دي شوی خو ظاهرا موږ ته ویل کیږي چې یو څه اصلاحاتو کې تغییر راغلی دي لکه امارات د جمهوریت فرضای اسلامي امارات او دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو به دا به پریږدو هغه وخت چې هغه قانون زموږ او تاسو لاس ته راشي او دا هم دا تاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وی چې څوک پوشي بیا په خوا هم 15 ځله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولای شو چې بیا ځنه څنګه چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي. دا د تخطی کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نړیوال نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلا و. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخین دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازې د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي. د رسنیو د منځ نه یو استاد د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیات شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه، هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سک کال به پخوانه توپیر ولري. ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي د دې په کار کې هم ان شاء الله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله ډیره مننه مجدد صاحب. محترمې افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکبل اکثرو شزینه خبري اعلان او دند پریشيري، ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نوي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نوي چې لکبل شزینه خبري اعلان دند پریشتي او میدان داسې ژر خالی کې، فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت و نکی شزینه خبری الان میدان به غوی تخالی شی؟ یو شمیر شاید طول طالبان نه، زین طالبان چه دیر سخت داری زیدی و غوی به امده غواری هم چه شزید کاملا میدان پریش دید لرسانه و لحری برخی لیری شی.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه او نکړي، کاغه خزیوی کناری وی یا هر طبقه چوي دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دي، حوصله کول دي او د خپل حق لاسته راوړل دي. ولی دغه حق په کوم شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چي دي. کله چې یو ښځه د زندان ته ورځي، هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ هم تاسو پرې وړاندې کیږي، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهیږي. اوس که چیرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کیږي. دا ښځه هیڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهرې وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په وخت پرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستان بهر وتل دي، هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامې یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي، ول دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسی. یو ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولای نسی. خو زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کینم، دا خبرې به وکړم، ولی زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کوم اداره چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و، د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغاڅه چې په ټولنه کې پیخي غه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچیرته کومې خزه تویل شي وي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پیخي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایلو باندې دند پیخي.
او دا دا خپل په یو شکل مبارزه ده. کله چې یو ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچوه او هغه دنده پرېږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو. ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېچا غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مقامه وکړي. که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې معنا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتګ وکړي. فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامخا هر حقا چوب چیوی بلافره زلو دی تکنه زلو نکه کهوی چو باید کار بکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره بکنی.
بله دیر مننه، سلامت و سی آقل حفیظی. شاقل حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او تر یوه حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړی ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریشي دي، په خبریالیتي پریشي دي تر یوه حده پوری، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغو فشارو ته دوی منتظره دي چې د فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پې لګوو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپله لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قویدات یا دا سانسور یا دغه حتی د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په ښځینهوو باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د ښځینهوو اورېدونکو غږ نه غواړي. ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسو باید د ښځینهوو او کوم تلیفوني اړیکې چې په یوه ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دی هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلی سي، بل هغه بیا هغه ته نشر سي، تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ سي. موږ مستقیم اړیکه راخلو، داسې موږ نشو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یو تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نشو کولی. ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو، یو د اختلاف هغه دا هم واضح موږ دوی سره چې دوی حتی د ښځینهوو غږ نه غوښته چې باید نشر شي. نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه سره هم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته لامدغه مشکلاتونه. او تاسو وګورئ چېرنه وکي مجردي صاحب دې چېرنه وکي، نور کسان چېرنه وکي، ها کسان چې اوس خبریالي کې زیاتره یغه نوی چری دي چې ژورنالیزم نه فارغ شوی دي، او خوانی کسان زوینه د کړی، او یو تعداد د ګوت پښمیر خوانی کسان هم پاتې دي. ولی په مجموع کې موږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې، او دوی دندو نه ګوښه شوي دي، او لا دا لړۍ جریان لري.
ډېره مننه مجددي صاحب، د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډېر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل سره دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم، بیا ستاسو جواب ته راځم. دا خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي، موږ په ډېر یو سخت حالت کې کار کړی دی. ما په خپل په 2001 کال کې د فاکولټي ژورنالیزم فاکولټي نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت لاړم نو دا غدد ټرایپاد او دا سیزنونه مې شروع کړ او د ست زایو کې زه برابر شوم چې د سر باندې پیک اپ فایر شوې ده او زه تل خپل خبر په ستګا او نجرا به دغه صحو کې او د څه وخت هم شوې ده چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی ده بل ملګری تل دی هغه هغه کیمرې او چت کړی ده او کار کړی ده خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دي او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي کله را باندې عریضه کوي خو اصلي لامل دا ده چې زه وایم ډیر سختي موږ تیر کړی دی او اوس هم همدا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختي سره کار کوم داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم نه دوی یو رسنۍ چلوي دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی د خپل ځان مسؤلیت لري مګر موږ د ټولو خبریالانو او رسنیو او تاسو به کېدای شي چې به باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډیر سخت حالت مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو او موږ
یعنی ستاسو منظور دا چې خزینه خبریالان له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي کار پرې نشي منظورم دا
نه یوازه خزینه دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی نو اوس هم موږ کولای شو 2001 تر 2015 پورې موږ خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موږ نشو کولای ډیر سخت حالات و قانون نه و زورواکي و هر ساحه کې هر ولایت کې په همدغه دننه کابل کې نو ډیر سود و خو موږ کار کول خو اصلي خبره ده زه پوهیږم چې ویسه برابر باندې خپکیږي دغه اغل حافظي به را باندې خپکیږي او خو اوس ماشالله دا لار خلاصه شوې ده نو خبریال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي نو د وټلو لار ورته خلاص دي نو ګورې زه یو بل د حافظي صاحب توایم اغلی حافظي ته چې فقط یو یا دوه پیخه د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه دغه ته ور شوې نه دي چیرته اما د ځای کې چې د یو مظاهره په خخ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره اما غزای کې یو سات یا دوه ساته هغه کې نول شوې ده هیڅ پیښه د دینل رودا د مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم هغه موږ پورې اړه نه لري خو مګر هیڅ پیښه موږ د خزینه خبريال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوې وي هغه بندي شوې وي دا ستونزې شته زور سره منم دغه نور ستونزې چې دی یاد کړ دا زور سره منم مګر دغه خلکو پرې خودل موږ چې وایو د خلکو आवाज یو اما غبیبي ست چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې دغه په برخه کې خزینه اوکې نارینه او کوم ډېر نوې څېرې رامنځته شوې دي او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشه کولای چې دوی ته ترن ورکو نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو आवाज زم دغه کول او اوس دغه خلک پریدو دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر جوان فکر وکړو په هر صورت دا خو د هر چا حق دی دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي هر څوک حق لري چې ځان ته جوان د اختیار کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم مګر ډیر دغه مې کړی دی ډیر سختي مې ګړلې دی مګر د وغه وطن مې نه دی پریخي باور وکه امدغه شپه ورځو کې ما ډیر سخت ورځ تیر کړی دی دا چارواکي به واوري مګر ما کولای شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کېدای شي زما وخت ونیسي یا یو میاشت ونیسي او اول کې ما نه غوښتنه شوې و چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم مګر دغه مو وطن دی باید دغه وطن جوړ کړو په هر صورت سره
اطلاعاتو تل اصرسی پا برخه که چرا شو رختیا یو لوی استون زده فوق العاده لوی استون زده دغه برخه که یو مک وار وار دا چارواکو تا ویلی دی چه امغس چه رسنه ده مالی مالی برخه نتغذیه کیگی دویم اطلاعات ده که چیر دیر مالی امکانات وی رسنه یوتا بیخی طول نره راشی رسنه سپورت کی او طول تجارم راشی طول مگر چه ورطه معلومات ور نکلشی نو بیا هم ده دغنه شی کوله نو دا یو لوی سوزه ده مک دا آخر وار که هم دغه وار وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنگ نور بر خسره شریکه کرده چه اطلاعات و تلاترسی قانون باید تلیشی کمیسیون را منسته شی ترسو چه کمیسیون را منسته نشی کسه هم یو ریاست اطلاعات فرهنگ وزارت که جور شوه ده خو مگر بیا هم آقا بساینه نکی ضرورت ده چه اغا کمیسیون را منسته شی کل اغا کمیسیون را منسته شی آقا با یوسته با استونزه حل شی آقا دا چه ولی اطلاعات وار نور که زن سره چه ما خبر کرده ویاندیان و سره دست ویل که گو چه دا مک خو کار کهو مل دامو دنده ده که دا دغه کو دا بر یکاری شی مک ویل چه هم اغا ماش چه تاسو ده دغه ناخله ده بیت المال ناخله ده دغه خلق و ده مالیاتو ناخله خو دا خلق حق لري چه پوشی چه تو سکه کم کار که بوخته او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلق و لپاره تاسو سکار که سب پلان لري او سکار که
بله دیره سیات مننه یو اوریدون که املرو او گرو چه دوید سوایی مهربانی که وی سیب
فروان چه تاسو تا سلام اوریدون که تا سلام و همدر دیم للاغمان
مهربانی که وی همدر سیب
زما خدغه نظر د فروان سه محترم او کدغه هر رادیو ته د دین زنګ وهی کاغه دینی خبرونه ای کاغه ادبی خبرونه ای نو هغه طریقه ته کټکی دی کنه خو بیا لکه خارجانو ته سپکار نه رسی وای چې افغانستان کې د چا حق په مال سره دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسو کوي همدر صاحب دا وس د خارجان دي ک افغانان چې دا خبره کوي
ګور افغانان خو کوي کنه افغانان خو کار شو وای سید اور سره مخ دی او خدای ته راوسته دا خو دغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامیلمانه کوي چې دغه دی ټول ولست ویل چې په دغه تړون کې به دي څه حق نه پېماليږي او د ټول حقوق به کې محفوظ وي کالور الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه نو زه دغه وایم چې دا د منګ افغانانو طلاغه خواته زور کړی دا چې هغه کم هغه بیخي هغه طرف نه وي کنه او هغه هیڅ پیدا نه لري ولسته هیڅ پیدا نه لري ولسته چې پیدا لري به چې دغه خلک راکش وي پښتنه تېرې شي چې کومه ده تاسو
ډېره مننه کور ودان صحیح سودا کار خو شو
ډېره
مننه
سلام کور
ودان سلامات اوسې حبیبی صاحب داسه زنی ادعا کوي چې زنی طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوی دي په هغو باندې مسلط نه دي نو نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي دا ادعا تر دې پورې چې معلومات نه شریکوي اکثره طالب چارواکي کله چې خبریال ورشي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریک نو هغه ځان تیروي جواب نه ورکوي دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې پښتو سانسور وي
دلته درې خبرې دي یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله د دوی د خپل همکارانو خانه او خوګو په لهجه ملاکراسي ده یو مسله دا ده دوی مسله دا ده چې دوی څوایل نه لري یو څوک چې څوایل ولري او سره په تنور دیږي او یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپل هغه نه دفاع وکړی سي کړنو نه هغوی به څه وایي درېمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنۍ سره هغه مه کوئ ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنۍ سره مرکې وکړې نو دوی ډېر هغه درلودل ډېر نیمګړتیاوې درلودې نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي ځکه دوی هغه څه یاغه خدمات نه دی ارزه کړی ځکه چې حکومت او د ملت داد گرفت یا مراودات په خدمات تر ته مثلا ټیکس اخلي پیسې اخلي مالیه اخلي کله رسنۍ برخه تراسو چې موضوع نه ونوځو ته د فریکوئنسی مالیه اخلي د جواز پیسې اخلي د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلي د برېښنا پیسې اخلي ولی خدمات صفر دي که ته شاروالي په پیسې وخې په نور ارسو کې وخې خدمات ارزه کول نهسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم او موږ نه خفه کېږو څه چې واقعیت دي موږ نه خفه کېږو ولې که حفیظي صاحب وي که زه یم که هر څوک وي زمونږ ضمیرونه هغه دي یعنی بیداره دي او زمونږ چپ نه صفاتې کېدای ولو کدام د سر په قیمت هم تمامېږي که د اشرف غني په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و یو یو مقررات و هر څه و مونږ بیکګراوند وګورئ په همدغه رسنۍ کې په تا باندې مو هم نیوکه کړې په اشرف غني مو هم نیوکه کړې په ټولو باندې وکړې حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړې ولې مونږ داس فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي یو 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 اداره به وي یو یو تشکیل به وي یو نظم به وي یو نظام به وي ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو مونږ خپل حقایق ویلې زمونږ یا خوله چپ شوه یا په خوله مو لاس کېښودل شو او یا په مرګ تهدید شو هاته ووهل شو کورم تلاشي شو جلا وطنۍ ته مجبوره کړو دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي مونږ خپل وطن هېر کړی مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې او خپل خلکو سره همغږي لرو چې کله یو قانون جوړ شو یو حکومت جوړ شو له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو خپل هېواد هم ده هېواد د مور حیثیت لري که دا زه یمه که حفیظي خوري که بل څوک که بل څوک هر څوک چې هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده چې کله به یو حکومت راغی یو قانون راغی او قانون د ځنګل نه وي یو ځنګل غوندې نه وي یو زندان غوندې نه وي چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده یو زندان کې هم امن وي ولسه پل چرخي زندان وګوري په دا شلو کلو کې امن و یا د باګرام زندان وګوري امن و ولې هلته ژوند نه و خلکو خولې وتړلې خلکو احتجاج وکړ خلکو شکنجه شول نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده زندان روان ده او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کوله ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري او هیڅ وخت نه خفه کېږو او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅ څوک میرا وایسي کدا څه یا وخت موقعی چې څاروان صاحب به تر ازي خپل وطن نه به فعالیتونه مختبری
ډیر مننه سلامت صاحب بيسب مجددي صاحب دا چې لایو سلو پنځوسو تلویزیونی شبکو څخه اویا پات دي تراویا کمی پات دي په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولای تفریحي پروګرامونه نشي خپرولای فلمونه او سریالونه نشي خپرولای فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړي شي په داسې شرایطو کې به څه خپروي
بله یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړی دی هغه تعلیمي بڼه دی او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې و خو دومره چې اوس ورته ډېر پام کېږي هغومره پخوا دغه تعلیمي برخې ته پام نه کېدل نو اوس دا خو ضرور دی رسنۍ باید هره برخه ولري سرګرمي ولري دا یو ضرورت دی او انسان هم ورته ضرورت لري تفریحی دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو مګر اوس چې یو خوا یو سره للاس ورکړی دی بل خوا ځینې بیرته یو سره نور لاسته راوړی دی چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولی چې همدغه بنې ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی، کدا تلویزیون دی، کدا رادیو دی، او یا دغه آنلاین هسته چې دی، دته زه په دې خوښیم چې ځنه نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی، او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړې کړو.
مثلا د تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي، دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کدا ترجمه شي او خبره شي، شاید لوستو دی لیدل کوتان د ماته کې.
دا خو ډیر ښه دی، دا خو ډیر ښه دی. زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی او نداده وړاندیز مو ورته ده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانې کې چې دغه مسائل ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نور برخو لکه تعلیمی برخه دغه زموږ ځنې خواندې چې په کورونو کې د هغوی لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دو دغه جمعه چې تیر شونه په خوا جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه و چې هغه مغه ماته د فکر وکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی، ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغېز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو، زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی، نو هماغه څه چې حبیبي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره، هغه نور ملګرو په مشوره، موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه که چې دننه دی او هغه که بهر دی، نو دغه زموږ ملک دی. هماغه څه چې هغوی وویل، نو که بهر وي که دننه، دوی باندې به کار وکړو، تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاو چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله، ډیره مننه حبیبي صاحب په دې اړه ستاسو نظر سره. دغه وخت کې چې په ډیرو شانو باندې بدیز دی، داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه و مساعده، لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي. لیدونکو یوازې ناتونه ناوري، یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدلې، خو یو سات نیم سات به واوري، دا ډول شانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه چې مونږ د یوازینی رسنۍ په میدان وردګ کې چې خصوصي رسنۍ وای او یوازینی رادیو و چې مونږ ډیر اوریدونکو دلوده، لاغه موجه دا و چې مونږ تعلیمي خبرونه دلوده، مونږ شعر شاعری دلوده، معلوماتي خبرونه دلوده، مونږ ناول دلوده او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږ خبرول، اته ډیر مفید او د هغه وخت مطابق او یعنی ما مخکې ویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اتلات فرهنګ سره مشارکې په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې سنز نه ست، یعنی هغه د محتوا لواجه، یعنی دا ډیر ښه دی. دې په ځای چې یو خو ناتونه دي چې دې ته مونږ څه نه وایو، هم دا نات یو ځینې شان دي چې هغه نشول ګناه لري، یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو اوس نه وایم چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم په یخه د ترانه چې دا د دې نشریدل کڅوګار رسنۍ نشوي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي پاک سوی د سرقت ادبي نشرول خپل یو جرم ده په رسنۍ دګر کې، یعنی دا باید نشانه سي. نور تعلیمی برنامه باید زیات سي. اوس یو شی یو سنځ ډیره بل ده، څاروان صاحب
چې وزګوري نور نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري. هغه وایي تاسو هغه سوریالونه من نشروي چې هغه کې ځینې چیرې د اصحاب او یا د اصحاب کف مثلا همدارقم نور دی
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي. ته په آیفون 14 ګرځوي زری موټر ګرځوي تیار کې ګرځي په دې کې ښه اپډیټ دی ولی په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه خدام یو علم د ست د قصص سالان بیا څنګه ته نوی نسل نور اسلامي او ماتو نوی نسل ته هغه کوي مونږ خوریدلی چې په هغه دا رقم خو زه ماته سل کرا تب قصه وکي خو چې ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سی و خپل اسلامي او خپل مذهبي موارد ته مونږ نه پریښودل کیږو. نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زمونږ بنده ده ولې بنده ده بای خو صحیح ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راواله چې اسلامي سریالونه ده
بله اما عموما دغه سری په کومو هیوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شی پیدا کوي هغه شکل یې ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم د دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له یوې نه
بالکل
بله
دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل ارت خپل ولرو په رسنۍ دګر کې کې تصویري سینمایي هر ورخه کې مونږ باید خود کفا شو مونږه کغوالي استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کال نور مونږ وو او فتوحات او غناري او کو بیا مونږه استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړي چې اوس مستقل هیوادونه دي. مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنۍ غني کو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو.
ډیر زیاته مننه کور ودان شاغله نجیب الله حبیبی د ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي دغه خبرې سره واوري
د نن په میکول به تاسو مو دا ورستا زما روغتي علاج کوم دی د لغ خراب شو به مامدا کابل لټرول خواله دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنی شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمې ته رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور وشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې خو په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو رسپانه د کونړ هغه کې هم ټاپک لیکلی دی نور هم مین اسلامي رادیو سره هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه خو په خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغه سره مې کوخه کاوه چې ماته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي خو لري هغه به تر پلی ونه کو.
شاب اوس خپل ورځنی بوختې کیسه داسې کوي
کله چې د وخت لمونځ کوم بیا ځان برابر کوم سهار نری کوم نو بیا خپل کار ته کله چې کار ته لاړ شم نمازګر شپږ بجو پورې ما یا 100 روپۍ کړي یا 900 یا 900.
شاب وای دا کار د وخت غوښتنه ده دغه غوښتنه نه ده د نوموړي هلال وړې زده کړې دي کوم چې دغه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوې دي. شاب وړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه وځي دا چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي بلکې د خپلې بې وزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111015.